نن دوشنبه ده دلیندی قوس اتمه د نومبر 9 د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه ته مو شرغلاست وایو په راپورونه کې راځي د ترکیه ولسمشر په افغانستان کې د تلپاتې سولې پر رامنځته کولو ټینګار وکړ.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز ده کارچی کارچی بلونن افغانستان ده
په افغانستان کې په سمدستی توګه د تلپاتې سولې او ثبات رامنځته کول مهم دي، ځکه دا هیواد له ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی.
د مدافع وکیلانو د ټولنې ځینې غړي وایي چې طالبانو یې دفتر تړلی دی. په کندهار کې ګڼې ښځینه انځورګرانې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پر کورونو ناستې دي.
ځان په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله ناکله خپل استادانو ته زنګ وهم چې هغوی راته رهنمایي وکړي.
د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان کې د اعتراضونو پر مهال سلګونه مظاهرچیان نیولي.
چادرهای متحصنی را جمع کردن، آتیش زدن.
د معترضانو خیمې ټولې کړې او اوري ور واچول. دا ځای و چې وضعیت غیر عادي شو.
د خبرونې په دویمه نیمه کې د ورکو اجزانو د لټي پروګرام اوریدلای شئ. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. اروپایي چارواکي وایي طالبانو دا افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره له دوی د همکاري غوښتنه وکړه. په لوګر کې د وسلوالو نښتې له کبله ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په تاجکستان کې اعتراضونو وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. اروپایي چارواکي وایي طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړه. اروپایي ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل پرون او وړمه ورځ په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې یا EEAS په یوه اعلامیه کې ویلي له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت په رسمیت پیژندلو معنا نه لري، بلکې دا خبرې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. طالبانو او اروپایي ټولنې د خبرو لپاره خپل لوړ رتبه چارواکي دوحې ته لیږلي او دا خبرې داسې مهال وسوې چې ټاکل سوې د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ خبرې په همدې دوحه ښار کې نن دوشنبه پیل سي. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. آریانا افغان هوایي شرکت وایي سعودي عربستان ته له راروان شنبه وروسته ځانګړي الوتنې پیلوي. دغه شرکت پرون ناوخته په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه په یوه اطلاعیه کې ویلي د سعودي عربستان چارواکو په ریاست کې له افغان سفارت سره موافقه کړې چې په دغو پروازونو کې هغه افغانان سعودي ته یوسي چې مخکې هلته د کورونا یو ډوز واکسین لګولی وي او په توکل نه اپلیکیشن کې نمونه ثبت وي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره نږدې ټولو هیوادونو ته الوتنې وځنډېدې او تر اوسه عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. په لوګر کې د وسلوالو نښتې له کبله ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځینو سیمه ییزو رسنیو او اژانسونو راپور ورکړی چې پرون یکشنبه په دې نښتې کې 2 طالبان وژل سوي او 5 ملکیان ټپیان سوي دي. راپورونه زیاتوي چې نښته په پاسپورت ریاست کې د پاسپورت د ویش پر سر سوې ده. په لوګر کې د طالبانو چارواکو رسمن په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د لوګر د پاسپورت ریاست یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نښته د دوی له ساحې د باندې په قراول کې سوې او یوازې یو طالب وژل سوی. سرچینې د ملکیانو د ژوبلېدو په تړاو څه ونه ویل. په لوګر او شاوخوا 8 نور ولایتونو کې د پاسپورت د ویش بهیر له شنبه پیل سوی خود راپورونو له مخې د خلکو ګڼې ګڼې ځینې لانجې جوړې کړې دي. د تاجکستان په کورواکي ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونو وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره پرون د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د مذاکرو پر مهال چارواکو د هغو اعتراض کوونکو پر خلاف د جنایي تحقیقاتو د نه کولو ژمنه وکړې چې د دغه کورواکي ولایت په مرکز خاروخ کې له تېرې پنجشنبې د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي دي. یو فعال د نوم نشول په شرط ازادي راډیو سره دا خبرې کړي، ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده. په خاروخ کې اعتراضونو وروسته له هغې پیل سول چې یو سړی چې د اختطاف په تور تر تعقیب لاندې و سخت ټپي کړ چې وروسته یې ساه ورکړه. اعتراض کوونکو تیره پنجشنبه دغه مړی د دغه ښار مرکزي میدان ته یووړ او د دې پیښې په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د هغې نوې بڼې چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي د مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د کورونا وایرس دغه نوی بڼه لومړی په جنوبی افریقا کې ثبت شو، چې ځینې هیوادونه یې اړ کړل له جنوبی افریقا سره پر تګ راتګ محدودیت ولګوي. بریتانیا، بلجیم، جرمنی، ډنمارک، چک جمهوریت، هالند او ایټالیا په هغو اروپایي هیوادونو کې راځي چې د کورونا وایرس د نوی بڼې د مثبتو پیښو ثبتېدل یې تایید کړي دي. د کورونا وایرس د نوې بڼې دغه پیښې زیاتره په هغو کسانو کې ثبت شوي چې له جنوبی افریقا یې دغو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په اسرائیل، استرالیا، هانګ کانګ او کاناډا کې هم د وایرس د دې بدلې شوې بڼې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې رد کړې او د ټاکنو مرکزی کمیسیون یې په درغلیو تورن کړ. پرون ناوخته په پلازمینه بشکیک کې د اپوزیسیون د څلورو ګوندونو مشرانو له چارواکو د پایلو د باطلېدو او له سره د ټاکنو غوښتنه وکړه. د لومړنیو پایلو له مخې درې حکومت پلوه ګوندونو د دغو ټاکنو عمده ګټونکي ګڼل کیږي او د نوي څوکیو له جملې یې 45 ګټلې دي. اتا جورت یا پلار وطن ګوند د رایو 14.6%، اشینیم یا باور ګوند 13.3%، او ینتیماک یا توازن ګوند 10.95% رای خپلې کړې دي. د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي د رای ورکولو پر شرایطو برابرو څه باندې 10% خلکو رای ورکړي دي. کارپوهانو تر ټاکنو مخکې د رای ورکوونکو د نه لیوالتیا په اړه اندېښنه ښولې وه، ځکه دا له یوه کال څخه په کمه موده کې په قرغیزستان کې څلورم وار ټاکنې دي. د تایوان هوایي ځواک پرون وروسته له هغې خپلې الوتکې په بیړه پورته کړې چې د چین 28 جنگي الوتکې د دې ټاپو د هوایي دفاع ساحې ته ننوتلې. د تایوان دفاع وزارت ویلي چې په چینایي الوتکو کې 15H6 بم غورځوونکې الوتکې، 13 جنگي الوتکې او یوه تیل لېږدوونکې الوتکه شامله وه. د چین دغو الوتکو د تایوان جنوبي ساحل ته څیرمه الوتنې وکړې. چین د تایوان د دفاع وزارت د څرګندونو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. پیټر فیالا پرون د چک جمهوریت د نوي صدر اعظم په توګه تایید شو. د ولسمشر میلوش زیمان دفتر یکشنبه اعلان وکړ چې د ښاغلي فیالا د تاییدي مراسم له پراګ څخه بهر د ولسمشر په استوګنځي کې ترسره شول. او 50 کلن شیاړخی سیاستوال پیټر فیالا په چک جمهوریت کې د مدني ډیموکراتیک ګوند یا CDP مشر پاتې شوی. هغه د تیرې میاشتې د عمومي ټاکنو د ګټلو لپاره له دوو نورو وړو ګوندونو سره یو ائتلاف تشکیل کړ. ائتلاف وتوانید چې د مخکینی صدر اعظم اندری بابیش په مشرۍ واکمن ګوند په خورا لږ توپیر مات کړي او د هغه واکمنی پای ته ورسوي. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. اردوغان د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو 15 سرمشریزې ته د وینا پر مهال د افغانستان په تړاو خبرې وکړې. هغه زیاته کړه ټول باید په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره له دغه هیواد سره مرستې وکړي. صفي الله ستنګزي په دې اړه راپور برابر کړی.
د اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو 15 سرمشریزه کې ځینو ګډونوالو مشرانو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وښوده. له دې ډلې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې افغانستان له سخت ناورین سره مخ دی. اردوغان د وضعیت د ښه کېدو لپاره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات راتلل مهم وبلل.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز د کارچی کارچیه بولونان افغانستان دا
په افغانستان کې په سمدستي توګه د تلپاتې سولې او ثبات را منځته کول مهم دي، ځکه دا هیواد له ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی. دا زموږ ګډه هیله او هدف دی چې د هغه ځای د ادارې پوهاوی دومره پراخ شي چې د ټولو برخو اړتیاو ته ځواب ووایي. موږ د هغو هڅو ملاتړ کوو چې هدف یې د روغتیا او پوهنې په څیر د دولت د اساسي تشکیلاتو خوندي ساتل دي.
د اگست په 15 پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو رئیس د دغه هیواد اقتصادي او بشري وضع مخ په خرابېدو بلل شوی. له دغه هیواد د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا لسګونه زره کسان ایستل شوي او زرګونه نور هم په خپله کډوالۍ تاړ شوي. دې مسئلې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا هغو چې اروپا ته د عبوري هیوادونو حیثیت لري اندېښنه پارولې. ترکیه چې اروپا ته د ځمکې او اوبو له لارې د افغان پناه غوښتونکو له اصلي لارو بلل کیږي، اندېښمنه ده چې د افغانستان ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت به دغه هیواد ته د کډوالو څپې ورماتې کړي او ټوله سیمه به ترې اغېزمنه شي. ولسمشر اردوغان وویل د کډوالو د کړکېچ د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي.
تم بلګې مزیت کلیجک
د کډوالو د کلکیچ د مخنیوي لپاره چې زموږ ټوله سیمه اغیزمنولای شي باید د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي. د ترکیه سره میاشت او زموږ نادولتي مؤسسو په افغانستان کې د لوږې او قحطۍ له خطرونو سره د مقابلې لپاره خپل بشري مرستندویه فعالیتونه زیات کړي.
طالبان چې له نږدې څلورو میاشتو واکمنۍ وروسته لا هم حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او چارې د پیسو د کنګل کېدو او د مرستو د بندیدو په خاطر زنګنۍ شوي، د روان اقتصادي او بشري کړکیچ اصلي پړه په تیر حکومت باندې اچوي. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند خلکو ته په خپله لومړنۍ غږیزه وینا کې ومنله چې هیواد کې ستونزې شته، خو له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو یې د همکاریو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي، یعنې شاوخوا 20 میلیونه کسان، له لوږې سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې هر څه ژر باید د اړمنو افغانانو لاسنیوی وشي.
د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنې ځینې غړي ادعا کوي چې دفتر یې د طالبانو لخوا تړل سوی او ټول وسایل یې غصب سوي دي. طالبان دا ادعا ردوي او وایي چې یوازې د دې ټولنې غړو ته ویل سوي چې له عدلي وزارت څخه جواز واخلي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د افغانستان مدافع وکیلانو ټولنه له طالبانو غواړي چې دوی ته د فعالیت اجازه ورکړي. د یادې ټولنې ځینې غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د عدلي وزیر د امر پر بنسټ د دغې ټولنې دفتر د روان لمریز میاشت په 2 نیټه غصب او مهرلک شوی دی. د افغانستان مدافع وکیلانو ټولنې وغړي لینا احمدي
انجمن از طرف طالب
د ټولنې دفتر څلور ورځې وړاندې د طالبانو لخوا قصب سو. دفترونو ته ننوتل او ټول وسایل یې مورلاک کړل. هیڅ چا ته د کار اجازه نه ورکوي. اوس هیڅ یو کارکوونکي ته دفتر ته د ننوتو اجازه نشته.
اغلی احمدی وی دغه ټولنه د وکیلانو د پیسو په ملاتړ جوړه شوې او هیڅوک د غصب حق نه لري. د دې ټولنې وبل غړي تمنا صدیقی بیا وی د طالبانو لراته ګروس ټول مدافع وکیلان له سخت ستوندو سره مخ دي.
سما هیله د اوسنۍ دولت د طالبانو د دولت څخه دا دی چې طالبان اوس په داسې یو موقعیت کې قرار لري چې غواړي خپل یو په معیار برابر حکومت جوړ کړي او په داسې یو حساس حالت کې کتری او متخصصو کسانو ته اړتیا ده. که په عدلي او قضایي وي او په اداري او په نورو بخشو کې حتما باید ځوانان وي چې هغوی سره مرسته وکړي تر څو چې خپل یو ستاندارد حکومت جوړ کړي.
دغه مدافع وکیلان وایي خلک دوی ته اړتیا لري او په قضایي برخه کې د مدافع وکیلانو نه فعالیت کولی شي په حکومت کې د بې نظمۍ لامل شي. خو د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا دا ادعاوې ردوي.
غټولنه نه ده تړل شوی، یوازې دومره ورته ویل شوی چې د عدلي وزارت څخه د فعالیت جواز واخلي تر څو د وزارت تر څار لاندې وي. دغه ټولنه آزاد ده، خپلې ټاکنې کولی شي، خپل وکالت کولی شي، خو د رشوت او فساد د مخنیوي لپاره ورته ویل شوی چې جواز دې واخلي.
د معلوماتو له مخې د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه په 1400 کې جوړه او په همدې کال کې د مدافع وکیلانو د نړیوالې ټولنې غړیتوب هم ترلاسه کړ. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې تر دا مهاله شاوخوا 6000 وکیلانو د دې ټولنې خوا د وکالت جوازونه ترلاسه کړي چې له دې شمېرې 1500 ښځې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتست په کندهار کې د شزینه انزورګرانو زده کړې درېدلې دي. په دې ولایت کې مخکینی لسګونه نارینه او شزینه زده کوونکو د انزورګرۍ، نقاشي او خطاطۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو دغه ډول زده کړې پاتې سوې دي. یو شمېر له دغو نجونو چې انزورګرۍ پرې ایښي او په کور کې تمرین کوي له طالبانو غواړي چې د پخوا په څیر د انزورګرۍ د زده کړو اجازه ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ټولګي پر ځای په کور کې رسامي کوي. معصومه او شګوفه له مجبوریه د خپلې رسامۍ تمرین په کور کې کوي. دغه دواړې خوندې د شپېتو غونجونو له ډلې دي چې تر دې وړاندې په کندهار کې د هنرونو په یوه ټولنه کې د رسامۍ، خطاطۍ او نقاشۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سمې د زده کړو دغه بهیر درېدلی. شګوفه وایي له دې خاطر چې د رسامۍ هنر یې هیر نسی په کور کې تمرین کوي.
ما به خاطر هی کې فراموش نکنم و بتانم کې بیشتر تجربه پیدا کنم. ما د خانه
موږ له دې خاطر چې له یاد مو ونه وځي او لا ښه تجربه پیدا کړو په کور کې رسامۍ کوو. کچیر موږ ته اجازه راکړل سي ډیر به خوشاله سو چې په دې مرکز کې ګډون وکړو او د رسامۍ هنر په معیاري توګه زده کړو.
اشتراک کنم و بتانم کې آموزش رسامی به شکل معیاری یاد بگیرم.
شپارس کلنه معصومه چې تازه د رسامي د زده کړو په کورس کې شامل شوی و اوس د خپل هنر د تمرین پر وخت ډیر کله د ټلیفون لاري ل خپل شوونکو همکاري غواړي.
سامي مې هم کله چې شروع کې ډیر خوشاله وم، ډیر کار مې پرې کول، خو کله چې د جنگونو شروع سو د نوې نظام لاله نور ټولنت نه لرم، خو په کور کې مې رسامي کوله، خپل فعالیتونه مې اجرا کوله او همداسې اوس هم ادامه ورکوم. په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله ناکله خپل استادانو ته زنګ وهم چې هغوی راته رهنمایي وکړي.
په کندهار کې د ښکلو هنرونو یوازنۍ ټولنه له څو کلونو راهیسې ښځو او نارینه ته د رسامۍ، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې ورکوي. د دې ټولنې مسؤل امان الله درخشان وایي په دې وروستیو کې دا هنر له پامه لوېدلی.
ډېر شمېر شاګردان هم ښځینه هم نارینه ته د هنري زده کړو لپاره تللي، د رسامۍ، خطاطۍ، میناتوري، شبکاري او د هنر په نور بخشو کې لته کار کاوه. البته په تېر نظام کې، خو په اوسني نظام کې د خلکو شوق، علاقه ډېره کمه سوې ده. همجونې خو اصلا دلته اوس تشریف نشي راوړلی، ځکه ممانعتونه خامخا به وي، ځکه تر اوسه پورې پوهنتونونه مکتبونه هم نه دي شروع شوي. نو کله چې دا شروع شي بیا به نو معلوم شي چې آیا نجونې دلته تشریف راوړلی شي که نه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان د ښځو د رسامۍ او خطاطۍ د زده کړو په برخه کې د خپلو لوړو مقاماتو طرزالعمل ته پته مدي.
دا چې د دې دفاره تر اوسه د لوړو مقاماتو، د امارت د لوړو مقاماتو لخوا څخه حکم طرزالعمل نه دی راغلی، نو دوی هم تر هغه وخته انتظار دي څو د اطلاعات فرهنګ ریاست په دې برخه کې د دې د فعالیتونو د دوام لپاره یو وضعیت راشي او بیا دغه په اساس باندې د هنري فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ډیری پوهنیز او هنري مرکزونه تړل شوي. له دې جملې کندهار کې لا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
ازادي راډیو ته غواړیست. اوس به عصمت څروان راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د طالبانو پر پټو فعالانو چې د هغو له وخت رسېدو وروسته افشا شوي لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د طالبانو د پټو کسانو به عموما ژیرې خریلې وي، جینیا کاوبای پتلونونه به یې اغوستل او د لمر عینکې به یې په سترګو وي. دوی کلونه د افغانستان د حکومت په وزارتونو، پوهنتونونو، سوداګری مرکزونو او مؤسسو کې کار کاوه، خو کله چې د اگست په میاشت کې درست امریکایي پوځیان ووتل، دا پټ فعالان په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې راښکاره شول، خپل ګاونډیان او همکاران حیران کړل. خپلې پټې کړې وسلې راوېستې او پر ښار د کنټرول لپاره له داخله له طالبانو سره مرسته وکړه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي هغه اساسي رول چې دغو کسانو یا د پټو شبکو لوبولې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو درې میاشتې وروسته اوس څرګندې شي. د طالبانو یو مشر مولوي محمد سلیم سعد چې د طالبانو تر واکمنۍ دوه مخکې په پلازمینه کابل کې د انتحاري او هدفي بریدونو مسؤلیت درلود، وایي چې دوی په هر اداره او مؤسسه کې ایجنټان لرل. هغه کسانو چې لوړاندې په کابل کې اوسېدل، د کابل د سقوط په ورځ د شار د ستراتیژیکو برخو کنټرول په لاس کې واخیست. وال سټریټ ژورنال لیکي مولوي سعد د حقانی شبکې په بدري ځواک پورې تړاو لري. دی وایي حتی په هغه دفتر کې چې اوس د په لاس کې دی، یعنی د کابل د هوایي ډګر د امنیتي قومندانۍ په مرکز کې کسان لرل. د بدری ځواک یو قومندان محمد رحیم عمری چې په پټه په کابل کې طالبانو ته کار کاوه، په دې شار کې د موبایلو کاروبار کاوه. دی وایي چې له دولستانو نورو سره د اگست په 15مه د شار په ختیس کې د افغانستان د ملي امنیت یو دفتر ونیو، د هغه کارکونکو کې بي وسلې کړل او پرې نشودل چې کمپیوټرونه او اسناد لمنځه یوسي. مولوی عمری وای چې بدری ځواک بیلابیل دندې پر مخ وړلې، یو برخه وسلوال جنگیالی وو، بلې برخه د بسپنې یا چندې ټولولو مسؤلیت درلود او یو برخه په تبلیغاتو بوخته و. او د هیل رسپانی بیا د طالبانو د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند پر لمړنۍ وینا لیکنه خبره کړې ده. د رسپانی لیکنې سره سم مولا حسن له امریکا وغوښتل چې د افغانستان بانک میلیارډونه کنګل کړي ډالر آزاد کړي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی حکومت په اوسنی بحرانی وضعیت تورن کړ او ویل چې دا بحران د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې پیل شوی وو. نړیوالو مؤسسو په ځلونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته بې وزلي زیاته شوې او کاروبار خراب شوی دی. د اسلامي دولت یا داعش ډلې حملې هم ډېرې شوې دي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې تیره اونۍ وویل د پورونو د نه ورکولو په خاطر ممکن د افغانستان اقتصاد په راتلونکو څو میاشتو کې وپاشل شي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې خبرداري ورکړې چې د افغانستان نیمایي وګړي له لوږې او د غذایي امنیت د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي.
او سم د سیمې په اړه ایرانی ځواکونه په اصفهان ښار کې سلګونه مظاهره چن نیولې دي. خلک د ایران په دې ولایت کې د اوبو د نورین په خاطر په اعتراض راوتلي وو چې د حکومتي ځواکونو لخوا وځپل سول. د امنیتي ځواکونو لخوا ژوبل سوي لسګونه مظاهره چن روغتون ته انتقال سوي دي. نور له صفی الله ستنګزین اوري.
تر پرون ناوخته په اصفهان کې ایرانی ځواکونو 204 لسنه هغه مظاهره چان نیولې و چې د اوبو د ناورین په خاطر د اعتراض په پار وتلی. د مظاهره چانو د زپلو او نیولو غنې ویډیوګانې په خواله رسنیو خبري شوي. په یو کې د اصفهان یو څنډه کې یو ډله خلک د پولیسو لخوا د ټپي شوي سپینګيري شاوخوا ورټول دي. ډډه لساچمو ډکه ده. د تورته لزګونه کسان د پولیسو لخوا ټپيان شوی. د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان کې د مظاهرو د ماتولو او مخنیوي لپاره په خلکو باندې اوخکي بهون کې غاز او ربړي مرمۍ کارولې. د ایران د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې 13 تنه مظاهره چان په سترګو لګیدل او ژوبل دي. ټپيان دم ګړې روختون توړل شوی. واشنگتن میشته ایرانی کارپو علي افشاري د ازادي اروپا رادیو فردا څنګه سره په امریکا کې ایرانی ځواکونه تورن کړل چې مظاهره قصدن په تاریخوالی اړولې.
چادرهای متحصنین را جمع کردن آتیش زدن
ده معترضان و خیمه طول کری او اوری ورواشاول غذای او چه وضعیت غیر عادی شو او ده تل پتیر یه مظاهره پا تاوتریخ والی وارولی حتی وکره چه فضا غیر طبیشی او لحق وروسته خلق و سره برخورد وکر او وی زپل
کبرا انجام دارن.
دیران ده بشری خون سازمان زیادتوی چه د مظاهره چانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده او ګڼ یغه سپینګری کلیوال دي چې د شپې مهال د اصفهان له یو محبسه نامعلوم ځای ته وړل شوی. ایرانی چارواکي بیا په دوه ورځو کې د نږدې 200 کسانو د نیولو خبر ورکړی او ویل دي چې پولیسو په پوره احتیاط د زیات شور مخه نیولې. د ایران په اصفهان کې زرګونه کسان چې اکثرې بسګر دي د اوبو د کمیدو او رامنځته شوی ناورین په خبرګون وتلی. د ایران لوړ پوړو چارواکو تر اوسه د دې مظاهرو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د ایران په پارلمان کې د اصفهان د خلکو استازو او امنیتي چارواکو دا مظاهره د دوی په خبره د دښمن او انقلاب ضد کړیو پورې تړلې وي. په ایران کې د مظاهره چانو ځپل یو اوږده مخینه لري. د 1999 کال په لړم کې د ایران په ټولو ښارونو کې لکونه خلک د اقتصادي ستونزو، بیوزګاریو او د چارواکو پر ضد لاریون ته وتل چې په پراخه کچه وځپل شول. د امریکا د هغه وخت اداري ویلي و چې ایرانی پوځیانو او بسیجیانو شاوخوا 1.5 زر کسان وژلي او زرګونه نورې ټپيان کړي. دا تورونه ایرانی چارواکو رد کړل او یوازې د شاوخوا 200 کسان وژل کېدل تایید کړه.
ځینې اروپایي هیوادونه په ځنګړې توګه فرانسه هر کال د بهرنیو محصلانو لپاره د لیسانس او ماسترۍ په کچه سکالرشیپونه اعلانوي. یو شمېر افغان محصلان چې په دې سکالرشیپونو کې د ګډون هیله لري ډېر وخت د دغو پروګرامونو له اعلانه ناخبره وي او یا هم په غوښتنلیک د نه پوهېدو له خاطره له دغو چانسونو بې برخې پاتې کیږي. خو په فرانسه کې د پښتون ځیرک په نوم یو افغان محصل د انټرنیټ له لارې افغان ځوانانو ته د نړیوالو پوهنتونونو په سکالرشیپونو کې د ګډون لارې چارې ښیي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه ورسره مرکه کړې ده.
اکثر افغان محصلان شکایت کوي چې په نړیوالو تعلیمي بورسونو کې د ګډون چانس نه پیدا کولای. تاسو یې لاته بولی او خپل تجربه مو څه ده؟
ستونزه دا ده چې د نړیوالو سکالرشیپونو لپاره زموږ افغان محصلین پر شرایطو نه دي برابر. ډیر کم خلک شرایط پوره کوي او بیا دغه وروسته غوښتنلیک نړیوال سکالرشپونه ته سپاري. ولې لویه ستونزه دا ده چې په اوسني شرایطو کې د نړیوالو سکالرشپونو معیارونه ډیر لوړ دي او رقابت ورځ تر بلې زیاتیږي. دلته چې سکالرشپونه اعلانیږي په هغه کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه ډیر فعال په شرایطو برابر او وړ کسان خپل غوښتنلیکونه ورته سپاري، نو د افغان محصلینو ستونزه دا ده چې شرایط نه یې پوره کړي او په هغه سټنډر باندې په هغه معیار باندې نوي فارغه سوي چې دوی وکولای شي د رقابت له لارې سکالرشپونه وګټي.
هغه افغان ځوانان چې په نړیوالو پوهنتونونو کې د زده کړو هیله لري خو له دغه ډول ستونزو سره مخامخ ویل که تاسو چې اشاره ورته وکړه، دغه لپاره څه کول پکار دی او تاسو په شمول هغه افغان محصلان چې اوس په بهر کې دي له دوی سره د خپلو تجربو او مهارتونو په شریکولو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
موږ مسؤلیت لرو، مسؤلیت لرو چې څه چې موږ دوي هغه تر خپلو افغانانو پورې ورسو. په دغه برخه کې نهایت ډیر کار ته اړتیا سته. بدبختانه په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه شرایط نه دي آماده چې داسې یو کنسلټنسي یا مشاوریتي نمایندګۍ د دولت له لوري یا د خصوصي سکتور له لوري پرانیستل سي تر څو د محصلینو سره په دغه برخه کې مرسته وکړي. پوهنتونونه کې دا مشکل سته تر اوسه پورې چې هغه فقط پر درسي سیستم باندې چې په افغانستان کې دی پر هغه باندې یوازې فوکس کوي او بهر ته د محصلینو لیږل دا تر اوسه پورې هلته د یو ستونزې په شکل پاته ده. ولې موږ شخصا ما د تیرو دوو کلو راهیسې دغه د سکالرشپونو په سیزن کې کوشش دا کړی دی چې د واټساپ ګروپ له لارې، د زوم له لارې، د فیسبوک له لارې سکالرشپونه د ملګرو سره، د افغانانو سره شریک کړو او تر څو دوی وکولای شي په دې برخه کې غوښتنلیک ورته وسپاري او که کومه ستونزه پوښتنه ولري زه په هغو کې مرسته ورسره وکولای شم.
په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو په هنیز بهیر هم ټکنې کړي او په یوه وخت کې بهر ته د افغان ځوانانو لیوالتیا هم زیاته سوي. کپلند توګه وایس چې علاقمند ځوانان څنګه او په کوم معیارونو باندې کولای شي چې په نړیوالو سکالرشپونو کې ګډون وکړي؟
هر لپاره باید موږ هدف معلوم وي او هدف مو دا وي چې موږ زده کړې کوو او د زده کړو لپاره باید شرایط دي. زه ټینګار په دې کوم چې موږ شرایط باید پوره وي، پوره آماده وو، ذهنن باید آماده اوسو، اسناد مو باید آماده اوسي، بیا کولای شو. ولې د سکالرشپونو لپاره په عمومي توګه تقریبا شل ټکي دي چې هغه په نظر کې ونیول سي چې ځینې اکاډمیک دي، ځینې شخصي توګه زموږ ځینې اسناد دي چې باید موږ د ځان سره ولرو، ځینې زموږ ادارې دي چې هغه د افغانستان په حکومت پورې اړه لري، مثلا پاسپورت، تذکره، کارت تولد، خپل عکسونه باید ولرو، د پونتون اسناد باید ترجمه وي، همدارقم سی وی یا خلاصواني موټیویشن لیټر دي، ریکمنډیشن لیټرونه باید موږ د پونتون سره اخستی وي، د انګلیسي ژبې نړیوال سند چې ټافل او ایلټس دي دا باید ولرو، او کم مالی امکانات چې لرو، بانکي حسابونه دغو اسناد باید ولرو، د انټرویو لپاره باید ذهن آماده اوسو. او مهمه خبره دا ده چې خپل ځان سره د فیصله کړی وي چې زه زده کړې کوم په زده کړې کې نور مختصم، دا هغه څه دي چې باید افغانان ځوانان ورته آماده وي او ځان ورته برابر کړي.
په فرانسې کې میشت افغان مواصل پښتون ځیرک و چې د انټرنیټ لالاري افغان ځوانونو ته د نړیوالو پانتونونو په سکالرشپونو کې د ګډون لارې چارې ورشي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د واکمنۍ په تیرو سلو ورځو کې افغانستان په هر برخه کې لوړې ژورې درلودې، خو په دې موده کې تر ټولو ژور اغیز په اقتصادي برخه کې لیدل کیږي. نړیوالې مالی او بشري مؤسسې پر لپسې خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا په درشل کې دی او له لوږې د میلیونونو کسانو د مړینې اندېښنې څرګندېږي، خو طالبان وایي چې امنیت راوستلی او د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره یې لاره هواره کړې ده. اسمت څارون په دې اړه تفصیلي راپور برابر کړی.
د طالبانو د وخت رسیدو د سلو ورځو له پوره کېدو سره ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د افغانستان مالی سیستم ممکن په څو میاشتو کې وپاشل شي، ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اگست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د څو اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وایي په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخاذی چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختمې شوې دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وایي
هیواد په سر اثر کې د لومړي ځل لپاره د سه هیوادوالو تجارانو د اموالو انتقالون کې هغه د هیواد له بلخ ولایت نه تر کندهار له هرات تر ننګرهار آزادانه تګ راتګ په شپه ورځ کې چاته هیڅ نو اثر خوګي واخازي او زورونه نسته. د ډیر لوی هدف وو د خلکو لپاره د دې معلومات کې چې څوک په دې لارو کې ستونزې سره مخ شي کړهونه لیدلې او د ډیر لوی لاستراوند نه.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام بیا یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اغیز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه پلاوی خړی آزرخ شافیزی بانکي سیستم ته خطر لدی درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوضاع ښه نه دی، مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کلکیچن و او اعتماد پر بانکونو باندې هم لږ شوی و. ولې بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی. بانکي سیستم د افغانستان ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دی، که چیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیرنۍ اقدامات ونه شي د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکي چې د مدرن اقتصاد لپاره ډیر اهمیت لري په ټپ ودریږي. د خلکو اعتماد پر بانک ډیر لږ شوی دی، خلک خپل پیسې بانک ته نسپاری او حتی غزیر می چې دوی درلودلی حالته او امانات و با مفاد یا بی مفاد دا خپل امانات بیرته غواړي. او یو علت دغه دی چې مرکزی بانک پس له بدلون چې دا تاریخ د طالبان راغلل دوی یو دستور ورکه چې هغه شخصي حسابونو څخه څوک په اونۍ کې تر 200 امریکایي ډالر څخه زیات پیسې نشي ایستلای او شرکتونه هم نشي کولای چې کچيري هر عمر چې پیسې ولري دا د 15% څخه زیات پیسې په یو وار کې نشي ایستلای. دا موضوع بی باوري په بانکونو باندې ډیر زیات کړل.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د یو پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج تیرونی وویل چې طالبانو په خپلو 8 اویا کاري ورځو کې 6.915 میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی شاغله مجاهد هم د عوایدو ټولیدو ته اشاره وایي.
په لومړي ځل په کامل معنا ټولیږي او ملي بودیجې ته ځي، چې په دومره مسؤلیت او امانتداري سره په خوا کې نه تلل د غلا کېدې چور کېدې د زورواکانو او ځینو هغو کړیو له خاصې مافیایي وي او په مالي برخو کې مسلط و. زمینه مساعده سوی امنیت تامین ده، د پانګونې لپاره هیوادونو سره تماسونه نیولي دي، پانګونې د ظرفیت د ایجاد لپاره او لوی پروژې په هیواد کې پخوا لا په پلان کې وي خو په نمایشي توګه باندې د موضوع استفاده کړې اوس په عملي ګامونه اخیستل کېږي. ناستې پاتې شوي ټاپي لویه پروژه، د مس عینک پروژه، کاسازر پروژه، د ټاپ پروژه، همداسې د ریل پټلۍ د غځولو څو پروژې.
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې منی، خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تیر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېدا، په نړۍ کې د جنسونو او په چیره بیا د تیلو د بیې لوړېدا او د کرونا وبا له کبله د افغانستان او درستې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغیز یادونه وکړه. په لندن کې میشت سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې پیل شوې وې، خو د طالبانو له واک ته رسیدو سره اوج ته ورسېدې.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابېدو، ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامي وسایلو او تجهیزاتو مصرفېدله او له بلې خوا کومکونه یو مقدار مرستې بهرنۍ مرستې یو مقدار راکمې شوې. خو د تحولاتو راتګ سره او د طالبانو د رژیم د راتګ سره دغه اقتصادي بحران لا پیشرفت وکړ او ستونزې زیاتې شوې. د افغانستان پیسې په بهرنۍ بانکو کې کنګل شوې، د افغانستان بانکي ارتباطات د نورې نړۍ سره په ټپه ودرېدل، د افغانستان تجارت خراب شو، د افغانستان ترانزیتي لارې وتړل شوې، د افغانستان صادرات او واردات دواړه ستونزو سره مواجه شول، او له بلې خوا د افغانۍ ارزښت مخ په راټیټېدو شو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې 3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یو لار دا ده چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشخورل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی شغل حافظي له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولي.
د دغه ناورین د ختمول لپاره چې خپل سیاسي منشأ لري، یعنی زموږ اقتصادي حالت کچيري سیاسي منفي اغیزه قربان نه وي، په بل قوتوګه ډېر امکانات لري. مثال په توګه مر ډیر معدن لرو، اما متاسفانه تر څو چې یو مشروع منلسوي حکومت چې نړیوال ارزښتونو سره برابر عمل وکړي نه، اقتصادي ودی ممکن نه دی. پانګونه کلکی سره مخامخ کیږي، نړیوال بانک ورسره موافقه نه کوي، IMF ورسره موافقه نه کوي، او دا نړیوال پنګوال هم زړه نشه کوي چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دي پنګونه وکړي. د نجات چاپی یا کلی د سیاسي مثبت بدلون په لاس کې ده. نو هلمند یو چې زموږ سیاسيون خلکو ته وګوري، د خلکو مجبوریتونو ته وګوري، د افغانستان اقتصادي ویجاړتیات او ګوري، او یو معقول او د منلو وړ سیاست غوره کی ترسو دنیا د افغانستان سره مرستې بیرته پیل کی.
شاغلی حافظی وای سل روزی کیږي چې نوی حکومت مامورینو ته معاش نه دی ورکړی. د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو 1 میلیون کسانو ته معاش ورکوه. د دوی چینو د چیر حکومت په ورستو یو 2 میاشتو کې هم معاش نه دی اخیستی. د معاش نه ورکولو د بازار رونق له منځه وړی. کله چې خلک پیرود وس و نه لري اقتصاد په ټپه دری شي. د UNDP په راپور کې راغلی چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکوي د 6 کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې 40 امانتونه له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې ویلي افغانستان ته پکار ده چې داسې بانکي سیستم جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو اغیز ته اړتیا نه وي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی تاسو د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو قدرمنو منوالو ته وړاندې کوم. تاسو د روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته روشن تاسو ته چمتو کړی ده. درنو اوریدونکو، په دې وروستي وختو کې د هغو پیغامونو شمیر کم شوی دی چې په هغه کې به تاسو د ځینو پیدا شوي کسانو په هکله معلومات راکوه. خو زموږ یو زیات شمیر اوریدونکو زموږ څخه دا هیله کړې ده چې د دغو پیدا شویو دوستانو په هکله پیغامونه دوی ته بیا هم تکرار کړو، ځکه چې دوی ټوله دغه پیغامونه نه دي اوریدلي او غواړي چې بیا یې ورته خپاره کړو. نو موږ د دغو اوریدونکو دغه هیله ترسره کوو او په دې خپرونه کې به لومړی ځینې هغه پیغامونه چې ستاسو د پیدا شویو عزیزانو په هکله معلومات راکوي درته خپاره کړو، او تر هغه وروسته به بیا ستاسو د ورکو شویو دوستانو او خپلوانو پیغامونه سره واورو.
سلامونه ونی کهله د ازادي رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. دوستانو، زه کشمن ترخیلم د کابل ولایت د دې صاحب زول سوالینا. دوستانو، د ورکو شویو ځانو خبرونه ته دا پیغام فریدم تمو د مخ یو کس په نام د مسعود خرمی ماته زنګ وهلې او ځانې د میدان وردګ ولایت وسیدونکو معرفي کې وازه د شپه کله مخ کې دلته راغلی وم. بیا شپه کله زندانی وم او ځانه خوشی ما خو کورنۍ دوستان می وای پاک له هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي زما شمیرو ته زنګ وای زه ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. د ما د ټلیفون شماره د 0901 21 21 01، بل شماره ده 0 1 8 4 8 4 6 8 و. نور مو وخت نه سم خدای په امان.
بل السلام علیکم، بخبری ساته واجب د کندهار ولایت څخه د ازادي راډیو ټول امکان او دغه سلام علیکم ته دې له جوړ رو خوش خوشاله به ته موږ یو حالت پیدا کړی چې په درس کال دی کې سره جوړه یم دې په دې د لشکرګان د کندهار راغلی دي کچېړې کلیواز ما ځغاو نه څور کوشې دي ګوز ما ته په دغه ټکو کې شمیره لري کولی شي 0 1 0 2 1 2 شمیره زل ده 0 1 د پیجوس 2 2 2 2.
بلی السلام علیکم، در زدیر ریتول درنو ردنو که سلام علیکم نیکی درنو دی کندم لیه دیم چشده ایت زم محمد کریم حکیاری ما دکنداری در ایت سخه در چی موجه یو ماشون پیدا کردی تقریبا دیو قال اوز کیجی چی دی وید زی یو قال کیجی زور سوی امود انتون سر سادی تکلیف هم لری خپل نم نسی یاد دوالی کده کده نم یاد کلی من نم ری پی ولادی سن آقا کسان چی واری در ماشون در لاسی کی زبا خبرش میره و تیلان کما سی پرابیا چدر سو واتا چه اتیویش شپش کته یعنی سپر و سپر اته دوه رسلور څلور د دوه د اته د دغه شش پټ پټ شته د ما ترونسي ازادي رادیو د خبرې روان.
سلامونه انکه هله احترامات د ازادي رادیو ټول کارکونکو او رجنکو ته کوم. زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرې رم. د کابل ته راغلی ل کندهار ماجر یو ماشوم چنوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي لکه سبي ستنزم لري دلته ورنه نادر کښوي مونږ سره ده چې چیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غاوري ما سره د زما په دغه شمیره په تماس کې شي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 0 2 2 3 3. او هم چې کچیرته غواړي چې دا وګوري زما د واتس اپ شمیره ده 0 1 0 0 0 3 5. شماره بیا تکراروم 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
قدرمن اوریدونکو دا و هغه پیغامونه چې ستاسو د ژوند پیدا سوي عزیزانو پاک لای معلومات راکاوه په دې هله چې ستاسو کوم دوست او خپل په دې جمله کې وي نو اوس به هم راسو ستاسو د ورکو عزیزانو په حق لبه ستاسو را رسیدلي پیغامونه په ګډه سره وو
مالیا دا زادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم زموږ یو رخصوی عزیز دی په نامه دا او دراجک دا ملا عمر خونزی دا جیم لا واشا خون مسی دی دا جوزجان ولایت ته د قصفی د ولوسالی د ټول ولدی در کړی دی نام بورده دا تقریبا وقته مې شکیل زموږ سره غره کدی نشانی در دی چې پر اصل اس مایوب دی دا سنس پر بندو باندې زخمون لري پر سنگل باندې زخمون لري ګوتې چنګک دي نو دغه کثیر امارات مسولینو یا امارات اسلامي د چا سره بندي هم دې مهرباني اما د خبره مشه خبر راکي او که هر ورته معلومي هم دې مشه خبر راکي مهرباني به خپل جایزه دې واخی شیرینی دې واخی مشه دې په دغه شمارو باندې زنګ وي صفر وسو ناتیا پنځه سو څلوېښت څلور سو څلورویشت صفر وسو ناتیا پنځه سو څلوېښت څلور سو څلورویشت بله شماره صفر وسو واتیا اته شپېته شپاړس شپږاویا او د پروګرام د چلوونکي تو روشان صاحب مې دا هیله ده چې د زما پیام نشر کړي او په خپل پروګرام کې راولي. وسلام ستاسو دایمي همکار قاری محمد ایوب پښتون.
بلی السلام علیکم. زه محمد خالق ته زابل ولایت کې مزود ولسوالۍ د سپینه د کلي اوسېدونکی یم. زه د ازادي راډیو څخه هیله کوم چې دا زما پیغام نشر کړي. موږ سړی په نامه د هاشم خان پنځه پنځوس شپېته کاله عمر لري. څلور میاشتې کېږي چې د کوره نادرکه ده. واړه واړه ماشومان یوه ښځه یې پاته ده په نارو په بغارو دي. هر ورور مسلمان ته کې درک کې پر دغه شماره دی ماته زنګ ووي د خدای د پاره صفر اووه یوولس یو نوي دوه اتیا څلور دېرش یوه شماره بله صفر اووه یوولس یو نوي یو اتیا څلوېښت یوه شماره صفر اووه یوولس یو نوي دوه اتیا څلور دېرش بله شماره صفر اووه یوولس یو نوي یو اتیا څلوېښت. هر ورور مسلمان ته کې به دا اړه معلومات چې درته شماره دې موږ ته زنګ ووایي کله په چانده پسې ده په هغه پسه باندې ګوشي د پلار نوم یې روزي خان ده د یوه جک سړی د ګوش سړی درته شمارو چې د خدای لپاره موږ ته زنګ ووایي او د ازادي راډیو د خیله کوم استاد ما پیغام نشر کې ورسره.
السلام علیکم. زه خنزاد د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو زوی دی چې سبا نومېږي د دیارلس څوارلس کالو په شاوخوا دی. دا څلور میاشت کېږي چې د کور څخه درکه چې هر مسلمان ورور ته د دغه سدان په واړه معلومات وي یا ورسره وي په دغه لمبه دې ماته زنګ ووهي صفر اویا صفر اووه صفر درې واره دوه اته څلور یو یو شماره یار بیا تکرارم صفر اووه صفر درې واره دوه اته څلور یو یو مننه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو او اوریدونکو سلامونه. هم دغه وخت به بخیر. زه خاکسار هوستایم له ګلابونو خوست ولایت څخه پیغام پرېږدمه. زما یو ورک شوی دوست دی په نوم د حبیب د پلار نوم یې محمد جواد دی. د غوښتل چې خارج هیواد ترکیه ته په قاچاک باندې لاړ شي. وروستی تماز یې د نیمروز ولایت څخه خپلې کورنۍ سره نیولی وو. له هغې وروسته څلور کاله کېږي چې ندرکه دی. که هر چاته یې پاکله معلومات په دې شمېره اړیکه ونیسئ. روشان شماره ده د ټلیفون او واټساپ صفر وسوانه ویشت یو اتیا یو اتیا یو اتیا. د شمارې تکرار صفر و دوا نه اتو یو یعنې صفر وسوه نه ویشت یو اتیا یو اتیا یو اتیا درې واره یو اتیا صفر وسوانه ویشت درې واره. تر بیا ښه وختونه. خکسار خوستای.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. خدای دې کې تیار یم تاسو شایر او سلامونه ټول اوریدونکو ته. زما یو دوست ورک دی د سهیل احمد په نوم نه چې څوک په اړه معلومات لري نو هیله ده چې زما سره په همدغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته. د شمېرې تکرار صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته. او یا هم بله شمېره صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه. د شمېرې تکرار صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وازادی رضی اللہ تعالی پیغام پر دم چې زما یو زیدی په نامه د نصرت الله نصر چې تقریبا څلور کال کیږي ورکسوي دی د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د ناجی د کلی. عمر یې تقریبا اتلس یا نولس کال دی. پتنه گردی دی او د دینی علم تکون کی دی یعنی سبقان وای طالب العلم دی هر مسلمان رو کی په خپل معلومات لري پر دغه څلور شمیرې د نو سره تماس ونیسی بي سیم شماله 0 1 0 1 1 3 5 4 سلام شماله 0 1 4 5 1 1 1 4 2 9 اتصالات مرا 0 1 8 2 5 9 2 4 2 1 اریباش مرا 0 1 2 1 1 5 9 5 8 2 2 والسلام په احترام د ازادي رادیو څخه مننه چې موږ پیغام نشري
سلامونه ونی کیږي د ازادي رادیو د ورکو ځان ټول پروګرام ته کومې له شبا ز جام پر یادې د علمي ولادت وسیدونکې زما د کاکا زوی چې حضرت الله نمیر د زلا کا زوی د کم از کم درې میاشتې د خپل کور نه درکته وي سپار د سکاله عمر لري بل کالی پتان دي نو هر مسلمان وروته کې په هره معلومات وي یعنې د خپل ځاغه لري زما تر دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسي د سیو شمیره ده 0 1 0 5 2 2 3 2 0 5 2 اتصالات شمیره ده 0 1 3 1 5 9 0 8 5 2 5
بلی السلام علیکم زه محمد خان مبارز ده هلمند ولایت تاسو سره په تماس کیم زما یو ملګری د حق بیان په نامه چې اصل کې د روزګان ولایت مرکز سورین کوټ د خانکې سیمه اوسیدونکی دی دا شپږ میاشتې کېږي چې نه درکته وي دی هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو مرسته دې په دغه شمېرو زنګ ووهي 0 1 0 3 0 5 0 4 5 او له شمېره 0 1 8 2 9 0 0 5 0 5 او له شمېره 0 1 2 8 1 8 9 0 8 1 نړیوال شمېره یو ځل بیا 0 1 10 5 0 0 5 0 سلام په احترام ازادي راډیو زنده‌باد
السلام علیکم دا ازادي رادیو په درمن اورینونکو رشید الله باوري ملخص لګیدل ملګرو زما یو ملګری دور می نصر الدین چې تقریبا د 3 کال کېږي ورښو ایله کاست معلومات کېږي به ماته پدیش مارې څنګه وکایسته دا 0 1 0 1 9 5 9 5 او 0 1 0 9 5 9 5 شماره بیا تکرارو 0 1 0 1 9 5 9 5 او 0 1 0 9 5 9 5 ملګرو خدای دې چې تاسو ماته زنګ وکړ او په دې اړه معلومات راکړئ نو څه پیل تاسو خو وخت واړم کومه مخه
السلام علیکم د ایتوبی ولایت واشه د وایو لسوالې څخه زنګ درته وایم زما یو ورور دی چې ناتره کاوه تقریبا نه شکیږي ګل محمد میمیزی د شاهدینه کازوی چې لاس نه شکیږي ناتره کړی زما دا غلا ټلیفون شماره ده 0 1 0 4 1 6 0 1 0 4 1 6 0 1 0 4 1 6
دغنی د سلکوش نارابه
سلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم مسلمانانو عزتمنو زما یو ورور د سالی محمد په نام ورک سپلار نومې نظر ګل ده په قوم لزیب دای چوپان په ګل سالی کې د کاریز په سیمه کې ورک شو د روزي د داتیر روزي د دانسم روزي په خلاو نو کچا معلومات ترلاسه کوي یا په ځای کې یا په کوچ کې یا یو ځای شته یا یو ځای باغواني یا یو ځای له مجاهدینو سره په یو ځای کې نو په دوه شپږو د مسلمان معلومات راکې د حدیث نور نمبر 0 1 9 9 2 شپودیر سنور سو اولس یا سپر اویا نتندوس شپودیر سنور سو اولس بل نمبر چزما ده ده مولوی محمدی وصف نامه شداغاز ما برادر ده سپر اویا ندیر یو اویا سنور سو ننس بیا سپر اویا ندیر یو اویا سنور سو ننس او دریم نمبر امیرگل حون پنامه سپر اویا سلیرویس نشپیت یو سل و دیارلس سپر اویا سلیرویس نشپیت یو سل و دیارلس که ارچا یا مل یا زندهی یو درک پلات راکی پنزو زر روپی جائزه هم ورکول کهم و باب السلام علیکم پر خدا نسپارم خدای نمال
السلام علیکم زفی زلا انسم به هلمند ولایت نه اشتراک د خدمت یو د مازی دی یو کال کی چې ندرک د نیمه شریف لاری د کار نه عبد القیوم دی ولا فکان عمر له هر څوک چې په علم ما په ریز ناصر په دغه دروش مې اړیکو نشه افغان د سین شمیره صفر اجیا گیش وتن زوس سلور سو پنځه سلویش او اتصالات شمیره صفر ات اجیا نیمش شکوش پته سلور سو پنځه سلویش او روشن شمیره صفر دو اجیا یو اجیا
نا اکیا فلوس تو یو اکیا دغه سر محمود د کلر د شګل له سره چې دغه ما یو تر دې چې مبارک شه نه یو ورته د درې چلو کال کیږي چا ته په دې اړه په یوه منځ ته دې مې راځنګوش چې پر اوی شپه څلوي ما دا یو نه وی اته دې ولې شي لري دې تر لاسه کې او مونته دې ځنګو
السلام علیکم کمشان د هلمند ولایت مرجو له سلی څخه وروده محمد شاه کنه ما دا وکاله چې د کور نه د خپل شوی دي پنځه کال ما لري تور سین نه کته جوان دي د پلان نه هم لم سپا خون دي د مشه زونه نه دا او چاري او بل د بل ونه نه دا شاري کار شو چې د پاره مال نه لري یا د خپل نه راغاو دي نو لطفا له مهربان دي مخ دي کله ان شنو نو مثلا سما فني سي سپر وای سپر څنګه تلور دوا سپر دوا شماره تکرارم سپر وای سپر څنګه تلور دوا څنګه سپر دوا دا زده دې ډېر خرڅون څنګه دا چې دې ما پیغام په وار وار نه شي چې تر څو موږ مشکل حل شي نو مخنه ځای کوم سلام علیکم
شورو د موږ د یلمن ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبرې کوو زموږ یو ورور ورکتی په ایران کې دی خو معلومات نه سه د ایران څخه نه درا کړی معلومات نه سه ورور او د مرګ هوازای هم راغلی دی زه زغه غواړم چې په دغه کچیر یو چاته د معلومات بل الباس په نامه دی د سماده کازی دی د باغران د ولسوالۍ دی ورور هر چاته کچیر دغه پیغام ورسیږي او هر چاته کچیر دغه معلومات یې نو په دغه لمبر دی مشته زنګ ووی چې پر دوا بیا چې پر دوا بیا ات پنځه بیا چې پر دوا بیا ات بیا و بیا یو شماره تکراروم بیا چې پر دوا چې پر دوا ات پنځه چې پر دوا ات و دا واتس اپ شماره ده چې پر و چې پر ات چې پر نه درې یو پنځه یو دا د واتس اپ شماره د هر چا ته کچیر د معلومات وسی په دغه دواره شمارو دی مشته زنګ ووی السلام علیکم
السلام علیکم زه محمد کوم دا راڅخه یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ نه پر پیدا کړی ته هغه لونه دی چې کورن درا کړی هغه زما ورور دی نو زما وخت ته دا سره زنګ راووی او څومره لمبر نه دی سپ کړی صفر او وسه یو دې او پنځوس دنی دی چې مارا بیا صفر او وسه یو دې او پنځوس دنی دی چې دا غرور دی او ماته زنګ ووی ان شاء الله زه بختور روز تسلیم کوم
حالو السلام علیکم د هلمند نه علاقه په سر نیولو ده ما یو ورور ده ښه ولا په نامه ده شهر څه مندل یا چیرې درک لري دا څه کال کې ما درک ده په دغه چې مارا زنګ ووی صفر او وسه په څلور نه سو شوشه ته په څو اتاوته на сауч пульса карта солакая супер восе порцелон на сауч пульса карта солакая хорошо
درنو اوریدونکو د همدی ورسی پیغام پاوریدل سره ستاسو د نن ورځ دغه خبرونه پایته رسیږي تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ موږ خامخا درته خبرو در راتلون که خبرونی پوری تاسو ته آرام جوان او شه چاری غوارم پا مخه موشه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212 یو یو دوه څلور یو یو پنځه.